د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی برخه جنو باندې پسی برخه کې د دوه کلنو زده کړو له باندې د لوسخه وروسته یو شمیر ځوان ډاکټران وایي چې دوی په وازی لخدینه او ډاکټرانو څخه پرته د خځو ناروغانو تشخیص په سمته غن نشي کولای.
موږ زرانه ډاکټر ولې ګرا هغه سره به ټول د خپل تاریخچه د هیستوري د به ټول ورته وایل کنه نو س داسې وی چې مشکلات ډیر دي تاریخچه نیمه پاتې شي یا به خې سوانو موږ تشخیص ته نه رسیدو.
یو ځوان جلی هم وایي چې د طالبانو نظام په ټولو خلکو په دې وروسته کې بیا پسی برخه کې د کار کوونکو ژوند هم ورتریخ کړی دی.
قیدونه ډیر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي. په ژوند کې که دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اپتونکو یو شمیر نارینه ډاکټران وایي چې کچيري پسی برخه کې خځینه ډاکټران نه وي دوی د خځو ناروغانو تشخیص په سمته نشي کولای. د اندېښنې وروسته لږه په زیاتېدلو شوې چې د طالبانو حکومت په نجونو باندې په روغتیایي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې. په دې وروسته خبرې کوو. په پیل کې ښځینه ډاکترانې د دندو د نشتون له وجې له خپلو اقتصادي ستونزو څخه وایي.
خزما ورونه خپل د اول بیم الا پنځم صنف پورې دي، پنځم صنف فلکان پورې چې دا و موزي د سل یو نیم سل روپۍ باندې نه ډیر ګټه نشي لاسته راوړلی. نو په سل یو نیم سل باندې کور کې دته ناروغ شي، کور کرایه شي، د کور مصارف شي، خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي. نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي؟ او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم د څه د کار زمینه نه ده. مثلا اوس د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د طب د دوی څخه فارغ شوي. ما خپل شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی؟ باور پلاو کوی د دینم پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خوا ولې خوا؟ د همدې لپاره خوا چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هېڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم. مګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راش پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارین هغوی ته چې زمینه نه برابر چې خوځو خپل ځان پر خپل لاسته راوړنه کړی ده، نو دای دوی پیبند کړي. نو ډېر ستونزمنه ده د دې نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پی دومره قیدات او دومره سخت امر پی تطبیق کوي.
یو بل افغان ځوان نجلۍ حدیقه هم په افغان ځوانانو باندې بی ځایه بندیزونه هغه کپاره برخه کې وي زورونکي او زیانمن ګڼي.
متاسفانه زه باید وایم چې افغانستان ډیر شاته تللی دی، ډیر شاته تللی دی. په دې حد چې د دې جبران کوم کو تاسو اوس وایو چې ورته بدیل پیدا کو هغه سی اوس موجود نه دی. د دې کال نه ډیر کیږي چې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، نجونې هیڅ تعلیمي مرکزونه ته نه ځي او ټول فوکس په دې نورو مسایلو اړول شوی دی. زه فکر نه کوم چې دې ته کوم څه جبران موږ ولرو پاینده کې یا داسې څه بدیل لرو چې وکولی شو د دې تورتم څخه نجات پیدا کړو. موږ نشو کولی د دغه کډرونو د پوهې څخه استفاده وکړو او دوی له لاسه ورکړو. نو دا په دې معنا ده چې موږ هم همداسې پاتې کیږو په یوې ټولنې کې چې ناپوهي به په لوړه کچه وي او داسې ژوند به وي، تورتم به وي او د حل لارې لپاره به موږ داسې یو څه بدیل نه لرو. نن ورځې په ځوانانو باندې قیدونه ډېر زیات دي، شرایط په زیات ایښودل شوي دي، دوی د ژوند څخه یو رنګه ناهیلي شوي دي او په دې فکر کې دي چې پر ژوند کې دوی باندې دومره قیدونه وي او دومره شرایط وضع شوي وي، دوی نه شاید د تجربه کې چې په افغانستان کې پاتې شي، تحصیل ته ادامه ورکړي او د خپل د تحصیل څخه نور خلک برخمن کړي او هغوی پورې ورسوي. یو دلیل دا دی، یو بل دلیل دا کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې د کار کچه ټیټه راغلې ده او دغه کارونه اهل کار ته نه سپارل کېږي، نو په دې اساس ځوانان زړه نه ښه کوي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اجمل وایي چې اکثره کسان نه غواړي چې خپلې میرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي، له همدې وجې دوی د ښځینه او په زده کړو باندې ټینګار کوي. نوموړی د خپلې میرمنې پاک له هم وایي چې اوس یې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، خو هغه هم ورباندې بندې شوي.
زمون په افغانستان کې د مخکنه دغه سہولت نه موجود د خزینه ډاکټرانو، په دغه کم وخت کې اوس یو نیم پیدا شو، نو د خلکو هغه هیله امیدونه ډیر مراقبه دي، ځکه چې خلکو به بس کوشش کوله چې خزینه ډاکټرانو ته، ځکه چې هیڅ په یو خو زمونږ استاد ټولنه د سیده چې نه غواړي چې نارینه ډاکټر ته جنګ نه وشي. دا ځ خپل درته مثال وایم، دا یو څه وخت کیږي د مخبل مېرمن مریضه ده، کدلته په صحیح شکل سره درسونه ویل شوی وي، خلکو تخصص کړی په خزینه ډاکټرانو، دا مشکل به نه پیښېده. دا زما خپل مېرمن اول خو د حقوقو پونځه شروع کړو، په پنځم سمستر کې هغه پاتې شو، کله پوهنتونونه بند شو، اوس مقابلګي شروع کړی وه دریم سمستر کې، چې هغه پې بند شو. ډېر نا امید ټول، ځکه چې خزینه ډاکټر شي نه اوسي، مشکلات ډېر زیات دي. اوس یو سپین ږیري نه نیولې تر ماشوم پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې هیڅوک دا غوره نه ګڼي چې نارینه ډاکټر ته د خپل مریضان ویشي. هر سړی کوشش کوي چې ښځینه مریضان ښځینه ډاکټر ورته پیدا کړي، هغه د تشخیص لاندې ونیسي او هغه تداوي کړي. په کل سره ډېر ناامید دي، ډېر ناهیلي دي. لنډ خپل زخپل مثال درته وایم، د حقوق پونځه خو پات شو زه په دغه قابلګي کې چې دغه دوه کلنو یعنی چې هغه شپه ما ته د کور نه زنګ ول، زموږ کور په ننګرهار کې دی، زه په کابل کې دلته، چې دغه سي طبي انسټیټیوټونه هم بند شو. ما ورته ډاډ ورکړو چې نه به بند ان شاء الله، او داسې خلکو به افواه ګډه کړي، په فیسبوک کې څوک دروغ وایي، څوک دا کوي، څوک دا نه. یعنی که واقع ترته ووایم چې مېرمن مې ډېره مایوسه، یعنی تر سهار پورې چې بنګور سره خبرې په سهار ته بیا وکړي، بالکل د شپه مې خوب نه دی کړی، ټوله شپه په خپګان او په ژړا سره مې تېره کړه، ځکه چې ډېر نا امید وم زه خپله چې ما ته دا خبر وکړو. د یو ځوان په صفت ډېر زیات نا امیده شو، ما بس نور څه مې د وس نه کېده، په کته هغې ته مې ډاډ ورکولو چې نه ان شاء الله داسې مشکل بنی بای مهربانه دی، شاید زر حل شي. نو په کل کې ټول هم ځوانان هم سپینګیري هم یعنی کشره طبقه چې د داسې خبرو نه خبرېږي ډېر زیات مایوسه کېږي، ځکه چې دا زمونږ د وطن آینده ده، او دغه پوهنتونونه او دا انسټیټیوټونه او دا بند شي نو ډېر زیات مشکلات پېښېږي. یوازې اوس په ښاري سیمو کې، لکه زه درته وایم په ښاري سیمو کې اوس هغومره د ښځینه ډاکټرانو سهولت موجود نه دی، په ترافي سیمو کې خو بیا بېخي ډېر دی.
څومره د ځوانانو وخت ضایع کوي؟ مثلا اوس فکر تازه ده، یو شی زده کولی سیم، ګرته چې کلونه پرې تېرې بیا دغه اخزي دا فکر نه لري. څومره د ځوانانو د وخت ضایع ده؟
زه درته وایم چې په دغه د جمهوریت اخیری کال چې وو، ما خپل د غوښتنې د حقوقو نه فارغ هم چې زه ورسره څنګه کې د انګلیسي یو سند واخلم، هماغه وخت کې ما شروع کړ، کله نظام سقوط شو هغه شونه یعنې بیخي هیڅ مې زړه نه غواړي چې نور مطالعه وکړم، یا در زما هیله وه چې زه باید ماستري وکړم یا د دکتورا تر ساتم. هیڅ هغه دلچسپي او هغه د زړه چې سړی و چې زړه مې ژوندی دی چې د کار دپاره په خوشحالۍ سره یعنی د سړي ورته یو هیله چې زه هیلې ته ځان رسوم، چې څومره وخت تېرېږي یعنی د پروسه کال په نسبت سه کال دی، زه بیخي هغه د مطالعې سره چې کماله کوه زما د درس سره چې وه بیخي یعنی که درته ووایم د صفر درجه ته را رسیدلې. مخکې به ما کوو په هفته کې به ما یو کتاب خامخا مطالعه کولو خلاصولو به اوس که درته عکس ولېږم د دفتر کې را سره پنځه شپږ کتاب مې سیخې دي اخیستې مې دي، هیڅ مطالعې ته مې زړه نه کېږي، چې ما سره یو د دکتورا کوم اهمیت ونه لري، نو بیا خامخا په ځواني کې هغې مایوسه کېږي، نه غواړي چې نورې زده کړې وکړي. لکه چې په یو ملک کې د پنسل واره زه به دومره تکلیف او ستونزې او دا په ځان تېروم چې څه اهمیت نه لري. راته
څومره په سختۍ مو مکتب وویلې، پوهنتون مې وویلې، اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې، څومره په سختۍ مو ځان تر دې ځای راورساوه؟
مکتب دوره کې درته وایم، د مکتب په دوره کې زما پلار، زما ټولې مشران خويندې وي، مشکلات ډېر زیات وو. په اطرافي سیمه په ولسوالۍ کې اوسېدو، هېڅ امکان نه و. د دې بیا هم په ډېرو مشکلاتو سره ابتدایي ښوونځي هم کلي کې به متوسطه په ولسوالۍ کې، بیا همداسې ښار ته رالو، خو مشکلات ډېر زیات وو. ډېرو مشکلاتو سره یعنی که درته ووایم چې دومره وس توان نه و چې ځان ته اتاق ونیسو په ښار کې، په مسجد کې به پاتې کېدو، خپل سبق ومویلو. هغې نه وروسته د پوهنتون دوره په ډېرو مشکلاتو سره، داسې ورځې راغلي دي چې موږ پکې دوه درې ورځې په نهاره تېرې کړي، بیا هم هیلوې نه غوښتې چې خپل زده کړې همداسې پرېږدو. کوشش هم وکړو پوهنتون ومویلو، د پوهنتون نه وروسته نه مې غوښتل چې وظیفه وکړم. ما ویل چې ماسترۍ نه وروسته د کړه، باید هغې نه وروسته به خپل وطن ته خدمت کړو. خو ونه شو، ځکه چې مکتب د دورې مشکلات او بیا د پوهنتون د دورې مشکلات او بیا د پلار سره د کورنۍ سره د هغوی مشکلات، د هغوی سره په مټ کې ودرېدل او د هغوی نه لاسنیوی کول. یعنې که درته ووایم چې په ډېرو سختو شرایطو کې تر دې کچې زده کړې وکړي، خو اوس چې هغه وختونه راغی دو یعنی ماته داسې ځان ډېر زیات مایوسه کې ما ویل کاش هېڅ دومره تکلیف او سختي په ځان نه وای تېره کړې. یو بل کسب یو شی مې زده کړی وی، نو د دې نه به ډېر ښه و. تعلیم د ټول یعنی که زه درته خپل همداسې د نورو ملګرو سره چې کینم د ټول همداسې حال دی.
یو شمیر نارینه ډاکټران شکایت کوي، وایي چې دوی په یوازې ځان له ښځینه ډاکټرانو څخه پرته د میرمنو ناروغانو تشخیص نشي کولی. ډاکټر زمان آریوبی د دوی له ډلې څخه یو ځوان ډاکټر دی. هغه په پیل کې په دې غږیږي چې دای خپل څه ډول او له کومو ستونزو سره سره ډاکټر شو.
زما علاقه وه هلته، زه داسې ماحول کې وم ډاکټران او دغه سره زه به تلم راتلم. زما او نو ماته بیا د دې مسلک ډېر خوند راکړو که نه. نږدې وو هغه د ډاکټرانو، وو هغې زامن ما سره وو که نه مکتب کې، نو ماته ډېر خوند راکولو. بس علاقه زما پیدا شوه دې سره.
کله یو څوک غواړي د خپل زړه پانځای ولولي، استعداد ډېر رول لري که کوشش درس ویل؟
کوشش داسې نه ده چې یو څوک استعداد نه لري، دا په دې معنی نه ده. نو هر سړی چې کوشش وکړي هغه استعداد پیدا کولی شي. دا مهمه ده چې استعداد وي او باید تر څنګ ورسره کوشش وي. چې کوشش نه وي استعداد هېڅکله نه پیدا کېږي.
داسې راته ویلی سي کله چې تاسو زده کړې کولی که نه، په څومره مشکل باندې، مثلا اقتصاد څنګه و، تاسو رسیدګي کولای سوای، نسوم کولای، کار مو کو، درس مو لوسته که یوازې کار بو کو؟
سو چې ما پلار خو استاد او مکتب کې بس و، اتلس غړي په امیل امر په غاړه و. اقتصاد خو خراب و، خو ما دې تر څنګ کار کولو. بعد له وخته بیا مکتب ته تلم، سهار کې هغې نه به چې راغلم بیا به کار کولو، بیا به راتلم کور کې به مې درس وایلو. نو معمولا داسې تر اخر د طبه پورې ما کار کړی دی. ما له کوره پیسې نه دی اخیستې، نه مې یادېږي. دا تر نن ورځې پورې که نه زه په خپل هغه روان یم، کار باندې روان. چې کار ونه کړم خو بیا نه کېږي. اقتصادونه خراب وو که نه، اقتصادي مشکلات خو ډېر زیات وو. که داسې زه کور ته ناست وای خو بیا خو یو شی هم نه کېدو.
یعنی تاسو غواړئ دا ووایئ چې که څوک دواړو کارو ته ملا وتړي، نو هم درس کېږي هم کار، دواړه کېدلی شي؟
بالکل کېږي، بالکل هېڅ مشکل نه ده که څوک وغواړي.
دغه وخت څه رقم سره تنظیم کړي؟
وخت نو ځان ته خپل تقسیم اوقات ټاکي که نه. زه به سبا دغه درس وایم، د درس نه چې راشم بیا به کار کوم، بیا چې کار نه راشم زه به دا خپل دغه درس خپل تنظیم کړي. نو په دې تقسیم اوقات لرو به مخکې ځي.
چې اقتصاد ښه نه وي، څومره د سړي په ذهن باندې بوج راځي، دا به څومره هغه درس ویل اخس کول ورته سختیږي؟
نو طبعا اقتصاد چې ضعیفه وي او د اوچا دغه غذایي رژیم مخه نه وي، طبعا په هغه باندې ډېر تاثیر کوي. ته نور ګوري، خپل ځان ګوري، مقایسه کوي، کار کوي، ستړی وي. چې ستړی وي مغزم ستړی وي، نو درس طبعا لږ مشکلات غواړي. خو کوشش کوي یو څه نتیجه ښه وي. بیا که داسې کوشش نه وي او ځان داسې واچوي چې یاره زه دا کار نه شم کولی، نو هغه بیا نه کېږي. خو وغواړي چې یو کار وایي چې کوم بیا کېږي.
بله، بېرته راځو د تاسو خپل ژوند ته. څنګه مو دا کامیابي ترلاسه کړه چې ته پنځه کې درس هم وایې، کار هم کوي او خپل اعصاب هم آرام وساتې تر څو ښه درس زده کړای سوې؟
دا مې ځان ته خپله روحیه ورکوله چې یاره زه به دا کار کوم. هغه علاقه مې وه، هغه علاقې د مسلک سره مې ډېره مینه وه، نو ما به هم کار کولو او هغه درس مې به چې ویلو هغه مې به داسې درس ویلو چې ما بېخي کار کړی نه دی، ځکه هلته ما سره هلته خلک په رقابت کې وو، نمره به وه، نو هغه نمرې ته چې سړی ورسېږي بیا هغه طبعا هغه درس وایي.
تاسو سي برخه کې زده کړې کړي، ډاکټر یاستئ، نو ټول خلک په تېره بیا ډاکټران د ډاکټر ضرورت ډېر زیات اس کولی سي. که د افغانستان اوسنی وضعیت ته راسو چې دوه کلنې زده کړې په نجونو باندې ودرېدلې، تاسو دا موضوع څومره جنجالي ګڼئ افغان خلکو ته؟
نو طبعا موضوع خو ډېره جنجالي ده، ځکه چې هغه نجونې چې مثلا فرض کړه په دولسم کې وي، هغه درې کاله تیر شول، هغه دولسم هغوی نوره پات شو، هغوی نوره مکتب نشي ویلی، ځکه چې یا به واده شوي وي یا به عمر په تېرېدو وي. که نه هغه څوک چې مثلا د پوهنتون په آخري سمستر کې وي، هغه هم همداسې. دا موضوع ډېره جنجالي ده، ځکه نجونو ته ډېر ضرورت ده. موږ اوس ډېر کمښت لرو په ټول هېواد کې، شاید 45-50 زره ښځینه ډاکټرانو ته ضرورت وي، اوس موږ شاید 450 ونه لرو.
ډاکټر صاحب، تاسو افغانستان کې په روغتون کې عملا کار کوئ، څومره هلته د ښځینه ډاکټرانو ضرورت تاسو وینئ کله چې تاسو ته ناروغان راځي؟ مثلا په تېره بیا زنانه چې دوی زنانه مشکل لري، څومره تاسو خپله هلته ضرورت وینئ د ښځو؟
داسې که درته ووایم چې په سلو کې 90% ضرورت ده، دا 10% هغه چې حل کېږي هغه هم شاید په نږدې کلونو کې له منځه لاړ شي، که داسې هغه وي کنه دا اجازه ورته کړل شي زده کړو ته هغه هم له منځه لاړ شي. ډېر زیات هر شی ضرورت ده.
تاسو خپله د یو ځوان ډاکټر په صفات کله چې همکاران د سره ښځینه وي هلته یې کار کاوه، که نه څومره یو د بل په مرسته باندې د یو مرض تشخیص ښه کېده، څومره یو بل ته په کومک سره، یو بل سره په مشورې سره عامو خلکو ته، د افغانستان بیچاره او مظلوم خلکو ته تاسو ښه خدمت کولای سوئ، له خپلو تجربو راتوئ؟
دا خو لازم او ملزوم ده چې زنانه او ډاکټرانی او نارینه ډاکټران یو بل سره ډېر نږدې اړیکه لري. د دې په ملتیا سره مونږ تشخیص ته رسیدلی شو او زمونږ په ملتیا سره دوی تشخیص ته رسیدلی شي. یعنی لکه نو کورای ډېر زیات لازم دي ښځینه ډاکټر او د نارینه ډاکټر ترمنځ تشخیص ته رسیدل.
بله، تاسو کار شروع که، تاسو سره تابان ښځینه کارکونکي مې په سی برخه کې او بیا وروسته راکامې سولې، اوس بېخي په نیست باندې حساب سولې. دغه دوو حالتونو توپیر راته وایي، که څه هم دا توپیر روښانه ده، ټول خلک پوهېږي، مګر افغانستان وضعیت ته په کتلو سره دا لازمه ده چې موږ او تاسې بار بار په دې باندې خبرې وکړو چې خلک له څه ډول زیانو سره مخ دي. په سی برخه کې دغه دوه دورې راته پرتله کړه، هغه وخت چې تاسو سره نجونو کار کوه په روغتون کې، په کلینیک کې، او بیا چې نجونې نوې هغه دوی نه راتللې، فرق را توید دو دو وقتونو.
نو طبعا تاسو ته معلومات ده چې افغانستان خلک کوشش کوي چې زنانه ډاکټرې ته د خپل ټول مشکلات ووایي. هغه وخت ډېر راحت و، زنانه ډاکټر به چې راغله هغې ته به موږ زنانه ډاکټر ور ولېږله، هغې سره به ټول د خپل تاریخچه دا هسټري دا به ټوله ورته وویل. که نه نو اوس داسې وي چې مشکلات ډېر دي، تاریخچه نیمه پاتې شي یا بېخي څه وانه ورو، موږ تشخیص ته نه رسېږو. فرق دغه ده
که تاسو کې نجونې دي په ډېرې سختۍ باندې درس ویلی، دا ډاکټرې سوي دي، نرسې سوي دي، قابلې سوي دي، مګر اوس دوی خپل کار نشي کولی، دغه وضعیت څومره ځورونکی دی؟
ډېر زیات ځورونکی دی. باور وکړه چې دا انسټیټیوټونه چې بند شول، نو داسې محصله ما ولیدله چې هغه په ډېرې غریبۍ کې، هغه دوه ورځې مخکې هغه دې ته خوشحاله وه چې ما اول پوزیشن اخیسته ده، ماښام کې خبرېږي چې نور بند شو او آخري سمستر وو. نو ډېر زیات یې وځورولم، ډېر زیات.
د دې کار آینده تاسو څه رقم وینئ که دا همداسې دوام وکړه؟
آینده یې تیاره ده، آینده یې تیاره ده. مریض به دغسې سرګردانه ګرځي، یا به پاکستان ته ځي یا به بل مملکت ته ځي، ولې چې دلته خو نجونو ته دوی خپل هغه کومه د ناروغۍ تاریخچه چې ده سړیانو ته نشي ویلی چې ښځینه ډاکټره نه وي، دا مشکلات ډېر وي. او خپله د افغانستان خلک هغوی داسې یو مرض چې وي هغه نه غواړي چې هغه نارینه ډاکټر ووځي چې زنانه نه وي، نو مشکلات خو ډېر زیات دي.
څومره افسوس کوي په دې باندې چې په افغانستان غوندې او مملکت کې چې ګڼ کسان سي مرستو ته اړتیا لري، مګر طالب حکومت یې نه پرېږدي چې هغو ته دا مرستې ورسیږي. خپل احساس دې راته ووایه چې په څه رقم یو وضعیت کې کار کوي، آیا کار ته دې سم دوام ورکولی سي، آیا فکر دې رسیږي چې یو مریض سم معاینه کړي؟
د حالات ډېر ځورونکي دی او ډېر مې ځوروي. هغه داسې یو ځای کې یو مشکل وي چې هغه نارینه ډاکټر ته دانش برهنه کولی چې ورته ویښي، نو په هغه حالات کې موږ ډېر ځورېږو چې کاش چې موږ سره همکارانی وای، یا د طب برخه کې ښه مسلکي ډاکټرانی وای، تعداد مناسب وای، او رسیدګي ټول افغانستان ته کولای شوای، نو اب ډیره بهتره وه. نه دا چې هر وخت دغه مریضان هم ځورېږي او موږ هم ځورېږو، حالات ډېر ځورونکي دي، دا خو معلومه خبره ده.
که وګرځو د جمهوریت وخت څومره پیشرفت سوی و، څومره پوهنتونونو کې نجونو درسونه ویلي، طبابت برخې ته راغلې وې، څومره موږ او تاسو د پیشرفت خواته روان وو؟ که په غلط خبرې راته وکړي،
جمهوریت وخت کې ډېر پیشرفت شوی و. د تنظیمي جګړو وخت نه افغانستان خلک اکثره بي سواده وو، خو د جمهوریت په راتلو سره ډېرو خلک سواد ته مخه وکړه، ډېر خلک تعلیم یافته شو، پی ایچ ډي انو خلک وکړي، ماسټرۍ ته، هند ته، یو ځای ته، بل ځای ته، خو خلکو ډېر پیشرفت وکړو. نجونې خو په لوړ تعداد سره کوایم چې موږ چې کله په صنف کې وو نو 50-50 وو، یو سیم د هلکانو چې وو 50-60 نفره وو، همدغسې په بل صنف کې وو 60-70 نفره ښځینه محصلینې وې. جمهوریت په وخت کې دا ټول ثمره چې اوس موږ وینو د جمهوریت د وخت دی.
یعنی اوس هغه دوی نسي کوی چې راسي کار وکړي؟
نه نه، هغه خو څه کوي چې اوس نارینه هلکان نه غواړي چې تعلیم وکړي، غواړي چې تعلیم څه فایده ما ته څه راکولی شي. دا نور ځوانان چې سواد یې کړی دی بیکاره ګرځي، نو ما ته به څه راکړي تعلیم؟ ولې کار نه کوم؟ ولې نه ځم په قاچاقي لارو خارج ته نه ځم؟ ولې پیسې نه ګټم؟ نو تعلیم ته خلکو مخه نه ده کړي.
ډاکټر صاحب، که څه هم د طالبان حکومت خبرو ته غوږ نه نیسي، څه چې خپله غواړي هغه کوي، تاسو د یو ځوان ډاکټر په صفت دوی ته به څه ویل ولرئ چې پرېږدي د افغانستان خلک خپل ژوند وکړي، یې تاسو وینا به څه وي؟
زما وینا به دوی ته داوي چې اول خو کوشش وکوي چې نوري نړۍ سره ځان عیار کوي. نور خلک هم د جنگونو نه ستړي شوي دي، خو بیا داسې نه کوي او په خپل خرس باروي، بیا دې لطفاً داسې وکړي چې رسیدګي نشي کولی، افغانستان یې پرېږدي، یو چاته دی اوله کې خلک دې نه ځوروي نور.
بله، نړیوالې ټولنې نه تاسو څه غواړئ چې دوی څه وکړي چې د افغانستان خلک له دغسې وضعیت نه، لکه موږ او تاسو چې خبرې پرې وکړلې، له دې نه وژغورل شي؟
نړیوالې ټولنې نه زموږ غوښتنه ده لطفاً چې د افغانستان خلک د همدې نړیوالې ټولنې د حالت ته رسولې دي. نړیوالې ټولنې اسې یو کار وکړي چې د افغانستان خلک دې نو وژغوري. دا ټول عوامل چې ودی دي د سره غلا ام دې راوسته، نو اوس نړیوال ټولن ته پکار ده چې نو د افغانستان خلک ته نجات ورکړي او د دې خلکو نه په امان کې او ورسره د افغانستان خلک نور د دې حالت نو وژغوري.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاند څنګه خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مومال او ملګری.
خمار مین ماتی زی شرا خونه بیگان دی، جامن بیگان دی مارمی نماتی جی شرا خون بیگان دی، مارمی نماتی جی شرا خون بیگان دی، ساقی را درشادی خو جامن بیگان دی،
بیگانه دی.
زی رونه بگان دی جنون تمی خپل یی زی رونه بگان دی سفیرا تشادی خوجا مون بگان دی سفیرا تشادی خوجا مون
قمر انزور پریشان راشد دل بر سال غم افروت یا مرد زور پریشان نمشتارم زمان نمشتارم زمان یوم پا بستر که لگه خوب میده چشمان زمان یوم پا بستر که لگه خوب میده چشمان زمان نرم اکی جمانم زمان
د آزادی ملمه
زیاته موده کې چې طالبان اونجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کې چې لړ زده کړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې دي. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب، ډېر مننه چې تاسو وخت وستی او له موږ سره خبرې کوي. ازما لومړی پوښتنه دغه ده چې په اسلام کې عورت څه ته وایي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستاسو ډېر مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتیږي، نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایاتو کی راضی چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت ته کنه؟
د خځې आवाज عورت نه ده. او دا ډیره لوی مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځې आवाज ته قران ویلی دي، فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي، په خبرو کې نرمی مراوله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خځه یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منع فرمایلی ده، عام خبرو نه الله منع نه ده فرمایلی. دغه وجه ده چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر 88 کې او د بحر الرائق کې زمنګ اول جلد 438 صفحه کې لیکلی دی، وبدن الحره عوره الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماي دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علي تانوي لیکلي دي، څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوي صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 40 کې لیکلي دي. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد او لسمه صفه، شرح الاقناع د دریم جلد اتمه صفه، دی ټول لیکلي دي چې د خځې आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې ده، ا تکنیک چې ده، چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دی دا سړی مایل شي، اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی، دا عام خبرو نه منه نه ده فرمایلی. لهذا د خځې आवाज عورت نه ده.
شه مفتی صاحب، یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
شه آیا په اسلام کې आवाज د سړو لپاره تعلیم فرض دی؟ مفتی صاحب، که ښځو ته هم دا وینا سوې ده که د تعلیم په اړه باندې نور خبرې وکړي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دی په هغه کې دومره وګت تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرا ما تیسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی، یوازې نارینه یې نه دی منتخب کړی. قران کریم بل ذی کی وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ذی کی قران وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. ودی طول آیاتونو کی چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار، او د دین علاوه زمنګ استاد خوګ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمان وو کی اچوی نو علم ور باندې، تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبره هم پکښتا. اغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علی هدتن، آیا د خزو د تعلیم د پاره بځان لا یو ورځ مقرره ول کیږي. بیا په هغه کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو زل زنانو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړ چې تا نارینو ته بیانونه کوي، درسونه کوي، او منګه زنانا د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته کمنګ ته هم یو ورځ مقرره کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوی ته یو خاص ورځ مقرره کړه چې هغه کې به زنانو ته بیان کوو. علامہ ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خرج محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابۃ الرواۃ وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابیات او تذکرہ کړی دا چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب،
2015 روایت ټول نه زیات روایت چې دی هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دی چې د هغه متعلق راغلی دی چې 2210 روایت دی. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 روایت نقل دي، فاطمه نه 13 روایت نقل دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایت نقل دي، ام خطل او صحابیه دا هغه نه 13 روایت نقل دي. تهذیب و تهذیب کې د 213 شو خزو ذکر دی. او زه حیران پاتې ام هغه امت تا چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مانی او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د خزو د تعلیم نه ولې سترګې پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابه او پسې دویم نمبر پاک خلک دي، اغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړی دي چې هغه احادیث بیانول خلق ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 25 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یو زنانا ده، تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. امدارنگی عمرہ بنت عبد الرحمن سلورم صدہ ہجری کے دا پینزو خزو تذکرہ رازی چی دا دیر لوئے محدث وی خلق تب احادیث بیانول. پینزم صدہ ہجری کے دا پینزل لسو زنانہ و ذکر دے. شپیگم صدی هجری کی د پنځو او یاو زنانو ذکر دے، وم صدی هجری کی د پنځو شپتو زنانو ذکر دے، اتم صدی هجری کی د یو سل دو نوی زنانو ذکر دے، نهم کی د یو سل یو شپتو زنانو ذکر دے. او بل خبر اتا چی کم خلق دا قرآن منی، نو قرآن د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ و اجرا عظیما. تا طول دی آیت کی څومرا صفات چراغلی دی، د خځه او د نر صفات برابر راغلی دی، او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دے. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې اغه دا حدیث او درس کړي دے، خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابی وی وزد حما علی هل طلبتو چې طالبانو ور باندې رشو دمر طالبان به سبق لول راتلل. ام عبداللہ زینب بنت کمال الدین مقدسیہ، ام محمد فاطمہ بنت محمد اصفهانی، دا دمر لوی عالمه تیر دا چې یو کتاب لیکل دے الرموز والکنوز پنځه جلد. عجیبا بنت حافظ بغدادیہ، ز اخیری خبر اب پدے دا کم کنی دے باندی تقریبا پگنٹو بحث کی چھ کم خلق دا احادیث و کتابون منی او قرآن منی او دخپل علماء او دخپل محدثین او د لوی لوی استادانو خبر په قرآن نور خیجی، نو آغا خلق چرے هم دانشی ثابت اولے چھ دا خز دا پارا علم نشتا یا دا خز علم نکی، نور خو پریک دا چھ دا حدیثو پا کتابونو کی هر منزتا را وطلو اجازت زنانا ہوتا. نو دا یو غوث خبر دا چھ زنانا بالکل پا اسلام کی سڑی سرا برابر حقوق لری، او پا کمزے کی چھ کمے دے کہ آغا مانا چوک پختنو کی چھ دا شہادت پا مسئلے کی یا دا میراث پا مسئلے کی دا کمے والے راغلے دے، یا مثال د شهادت په مسالې کې خځه سره دویمه خځه ولیدا، شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم ساړه راغلی دی، نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلی دی؟ او دا مهر نه غټ ورته کم راغلی دی چې مثال په تور په میراث کې حصہ کم ده، د دې بنیادی وجه دا ده چې د خځې چونکې حق په سړی باندې دی، سړی به پې خرچه کوي، او بل سړی ته د ښځې د کور نه د خاوند د کور نه ملاویږي او د پلار کور نه ملاویږي، نو ځکه کمه ده. جی
مفتی صاحب، دا خو د تعلیم او د ښځو د درس ورکولو هغه موضوعات سول، مننه چې تاسې بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پوښتنه به د ښځو د کار په اړه باندې وي، چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه سته چې د ښځو کار پکښې کې، یعنی چې دوی فعال وی کاری کاوا درس ور کاوا یا تجارت کاوا، دغه کیو څه شواهد تاسو راته وایست مهربانی؟
سورۃ النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، په دواړو کې صیغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د ناره نو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبارو کې، د خځو خپل د ناره نو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده، ولین نساء نصیب مم مکتسبنا، او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې دا غوی په دې کې خپل حصہ ده. سورته آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض، الله فرمای زد ناره نا او د زنانه عمل نزای کوم، دوی بازی د بازو هم جنس دی، یعنی نر او خزا یو جنس دی. سورت توبہ کی اللہ فرمائی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن، یہ چھ مؤمنان سڑی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی، اولیاء و بعض معنی دا د یو بل سر بمدد کی. بخاری شریف دویم کتاب دے چھ مسلمانان منی، د سهل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے غوی چی و صحابیہ وا چی آغی بخپل پٹی کرل خپل باغونه بے ساتن، او دنہر پغاڑ باندی بے سبزی کرل، او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټیله ورتلو باغ له به ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجه په دې څلورو واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي. وای چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کی خزه په کور کی تیروی نو هغه دا اراده وکا چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه شو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کم. چا ورته وی چې ته خو وتلې نشي، نو هغه پیغمبر علیه صلوات و سلام ته رجوع وکړه الته لاړه. پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل چې بالکل لاړه شه، میوه هم کټکا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لور ده اسماء رضی الله عنها دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه بخپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و. خولا الخمیه ثقافیه بنت مکرمه دا څلور زنانه دي، د دوی متعلق حدیثو کې راغلی دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب دے، اغه ډیر واقعات ذکر کړی دي، زه یو څو نقل کوم. اغه فرمایلی دي چې صحابیات با بقاعده پټی کرل، تجارتونه به کول، صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خزوا، اغه ماهره کاریګر و او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دي چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داد عبدالله بن مسعود خزراغله ورته وی چې اے د الله رسول، زه خو کاریګر یم، شیان جوړوم بیا یې خرڅوم، او خاوند مې بے روزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم، نو ما ته دا جایزه ده؟ رسول الله ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته به الله اجر درکړي. نبی علیہ الصلات والسلام وتوی چې خ کوي. خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله. پیغمبر علیہ السلام لا ورغله او توی چې د خاوند خو ماته داسې وي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورتوی چې د الله رسول ز خو ګټم او دای زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار نشتا، کدنه ز جدا شم دا بخوري څه. نو پیغمبر علیه صلوات و سلام ته دا خبره نه پته ولګی دا چې زنانا کار کوي. اغه څو ته ونوي قائله رضی الله تعالی عنها وا بیبی دا غا پیغمبر علیه صلوات و سلام ته وی چې ز تاجر يم، شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علیه السلام او توی شډه راخد. عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغسته، بیا الته خرڅولو. علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو، مایه ته واغسته. دا وته ونه وی چې تا تا کاروبار نه روا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د دغه قصونه. نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی، هغه به څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي؟
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
الله خوشاله کا قدرمن شه.
مصنوعي ځیرکتیا ماډلونو ته د ژبو داخلولو هڅې یو شمېر تخنیکی، اخلاقي او عملیاتي ابعاد لري. دا چې مصنوعي ځیرکتیا ته د ژبو داخلول څومره مهم دي، په دې برخه کې نن له لیکوال احمد ولی اڅکزي سره خبرې کوو. اڅکزي صاحب، مننه چې خبرې را سره کوي. په لومړي سر کې دا راته وایي چې اوپن سورس څه معنی لري او خلک یې څنګه کارولای شي.
اوپن سورس د هغو سافټویر یا پروژو معنا ده چې سرچینه یې ټولو ته د لاسرسي وړ وي، یعنی هر څوک کولای شي د سافټویر په باندې وکاروي، ترمیم یې کړي او بیا له سره خپور کړي. د اوپن سورس په مرسته خلک کولای شي نوي پروژې شروع کړي، د نورو کسانو تجربې وکاروي او په اجتماعي کار ګډ کار سره پروژې پرمخ بوزي. اوپن سورس د تخنیکی نوښت، همکاري او د معلوماتو د شراکت لپاره یو مهمه لار بللای سو. اوپن سورس د انساني تجربې، علم او پوهې ویشلو او لا زیاتولو لپاره ډېر مهم بللای سو. پر علم او پوهه نه باید چې د محدودو ادارو یا شرکتونو مونوپول وي، بلکې باید هر انسان په هر وخت هر ډول ګټورو معلوماتو او علم ته لاسرسی ولري او پکې خپل معلومات، تجربه او پوهه شریک کړلای شي، او هغه هم بیل پیسو. د اوپن سورس مفکوره پر همدغه اساس ولاړه ده.
او مصنوعي ځیرکتیا ته د پښتو او دري ژبو داخلول ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي، او آیا موږ د ډیټا سیټ په ترین کولو کې یو څه پرمختګ کړی دی که شاته پاتې یو؟
که ستاسو اجازه وي اول به یو مثال راوړم. کله چې ماشینونه نه ول نو د یو انسان د دوو مټو قوت او محدود وو او د کار نتیجه هم محدود وه. کله چې صنعتي انقلاب راغلی نو د انسان د دوو مټو زور او قوت یې په لکونو او میلیونونو چنده ورزیات کړي. په آلمان کې د باګر 223 په نوم یو ماشین شته چې سکاره راباسي. دغه ماشین په یو سر د یو لکو 200 انسانانو کار کوي. لکه څنګه چې صنعتي انقلاب نړۍ ته تغیر ورکړ، همداسې اوس د مصنوعي ځیرکتیا انقلاب شروع شوی دی او د انساني دماغ قوت به د میلیونونو او میلیاردونو سره ضرب کړي. موږ اندازه هم نسو کولای چې دا به د انساني ژوند لپاره څومره ژور او اوږدمهاله نتایج او عواقب ولري. هغه ژبې او لسونه چې د دغه انقلاب برخه وي، هغه به په هر اړخیزه توګه د نړۍ د نورو ژبو او لسونو سره په اقتصاد، امنیت، کلتور او د ژوند په نورو برخو کې د سیالۍ وړ وي. هغه چې له دغه کاروان څخه پاتې کیږي، هغوی به د تاریخ کنج ته لویږي. له دې څخه موږ تاسو اندازه لګولای سو چې مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو لپاره څومره مهمه ده. لنیک مرغه د پښتو او دری دواړي دغه دواړي ژبې د مصنوعي ځیرکتیا په کاروان کې داخلي سوي دي، خو دلته دا ویل هم مهمه دي چې صرف داخلي دل یی کفایت نه کوي. دلته د کیفیت خبره هم مطرح ده. په زیاته پښتو په دغه ډګر کې د سیالو ژبو سیاله لا نه ده. یو وجه دا ده چې دلته یو شانت انحصار دی. هغه کارونه چې سوي دي د پښتو د پروسس کولو په برخه کې هغه د شرکتونو لخوا سوي دي. دغه ډاټا سیټونه چې دي، دغه مواد چې دي، هغه د شرکتونو سره کول پراته دي او دلته یو شانت انحصار رامنځته کیږي. موږ تاسو در مخه د اوپن سورس خبره وکړه. زما په فکر دا ډیر مهمه ده که پښتو د کډری د کډ افغانستان نورې ژبې دي، چې موږ تاسو د هغه لپاره اوپن سورس مواد ولرو او موږ منحصر نه اوسېږو پر شرکتونو باندې یا پر نور دولتونو باندې. یو لاندې خبر لا کوه کولای سم، هغه دا چې د راتلونکو کرنسي معلومات چې دغه ډیټا ده، نو که د اول سره څوک په دغه کاروان کې نیوي ملګری، هغه به راتلونکي کې مفلس وي، هغه به نور ته محتاج وي، هغه به له نور څخه دغه توکي چې دي دا په ډیر لوړ بای او په ډیر لوړ قیمت باندې رانیسي.
چون چې اوپن سورس ډیټا په عامه توګه له ترلاسه کېدونکو معلوماتو څخه استفاده کوي او هغه معلومات چې د مخکې لا موجود وي د هغه څخه معلومات اخلي، د هغو کسانو محرمیت څنګه خوندي پاتې کېدای شي چې د جی بی ډیټا یې په مصنوعي ځیرکتیا کې کارول کیږي؟
دلته یو خبره مهمه ده چې دغه اوپن سورس چې دی دا پر رضاکارانه کار باندې ولاړ دی. په هغه کې به تر یوې اندازې څوک د خپل محرمیت قرباني ورکوي، اما دلته چې کوم معلومات څوک لاسرسی لري، هر څوک لاسرسی لري، هغه د اوپن سورس په هغه پروژه پورې هم اړه لري چې دغه پروژه څنګه طرح شوې ده. څوک کولای شي چې د دغه پروژې په چوکاټ کې دغه کارونه دغه سي تنظیم کړي چې په هغه کې چې اړتیا نه وي هغه معلوماتو ته څوک لاسرسی ونه لرلای شي یا غیر مسؤوله کسان ورته لاسرسی ونه لرلای شي. د مثال په توګه موږ تاسو د کامن وایس په نوم باندې یو پروژه لرو. د اوپن سورس هغه یوازې د پښتو نه ده، بلکې د نړۍ د ډیرو زیاتو ژبو لپاره ده. هغه مقصد یې دا دی چې ژغونه راټول کړي، جملې چې لیکل شوي دي، چې ټایپ شوي دي، هغه په ژغ کې ثبت کړل شي او د دغه ډیټا په مرسته باندې بیا ورسته داسې ماډلونه وروزل شي چې هغه د ژغ څخه و متن ته د اړولو امکانات ولري. نو د مثال په توګه هغه ته چې څوک خپل ځغ ورکی معلومه خبره ده چې کېدلای شي که یو څوک ډیر پسې تلاش وکړي دغه ځغ ځان ته معلوم کی، لیکن لبل اړخه دا کېدلای شي تاسو خاص خبره نه وي، ځکه چې دا د زست تاسو سره خبرې کوم د ازما خبره خبرې په رادیو کې په رادیو کې پریږي پر انټرنیټ پریږي، یعنی زه دې ته تیار یم چې دا ازما ځغ واورېدل شي. نو دا کولای شي چې څوک تر یوې اندازې د طرحې پر وخت باندې کنټرول کړي.
ښه، څېګزی صاحب په دې برخه کې راته ووایاست چې افغانان څنګه کولای شي چې د مصنوعي ځیرکتیا په روزلو کې خپلې ژبې شاملې کړي، یعنی خلک څه کولای شي په دې برخه کې؟
تر مخه ما د کامن وایس موزیلا مثال تاسو ته درکې، دا یو انټرنیټ پاڼه ده، څوک کولای شي اورې ورسي جملې لیکل شوي دي، یو دا کولای شي چې هغه په ژغ کې ثبت کړي. دا افغانان کولای شي د دري لپاره کولای شي، د پښتو لپاره کولای شي، نورې ژبې چې هلته برخې دي په هغه کې کومک کولای شي. د دې ترڅنګ هغه جملې چې په ځاګه کې سب څه ویدي د هغوی کیفیت و ارزوي چې دا شګي کبدي دي، دا هم د دغه پروژې یو برخه ده په متن کې ور اضافه کولای شي. بشیر صاحب، دغه مصنوعي ځیرکتیا په زیاته بیا د دغه سي ټولنو او هیوادونو لپاره انتهایی ډیر مهمه ده، لکه افغانستان. هغه په دې معنا چې و پوهې ته تر اوسه پورې داسې وه لاسرسی د ځانګړو ژبو د لارې ممکن و، چا به د نورو ژبو لیکو لوست زده کوي، د هغه په مرسته یې وه علمي منابعو ته معلوماتو ته لاسرسی پیدا کوي. اوس مصنوعي ځیرکتیا، زه به تاسو ته مثال درکم، زما سره دغه موبایل دی، دغه کیمرا لري، که یو بې سواده آن بزګر په افغانستان کې چیرې د خپل فصل چې ناروغي و علي د هغه د پاڼې د ناجوړي و علسي وي پاڼې عکس واخلي، مصنوعي ځیرکتیا یې ورته وایي چې دغه کومه ناروغي ده او څنګه یې دی مخنیوی کولای شي، څنګه یې درملنه کولای شي. همداسې په ډیرو پرتو سیمو کې که خلک و ډاکټر ته لاسرسی ونه لري، هغه په هر شان ته معلومات ترلاسه کولای شي. دغه موبایل، دغه مصنوعي ځیرکتیا چې اوس په لومړي پړاو کې ده، دا په دې معنا ده لکه زه چې په زرهاوو مشاورین ولرم، د زرهاوو ډاکټرانو، د زرهاوو وکیلانو، د زرهاوو نور عالمانو و مشورې ته، د هغوی و معلوماتو ته لاسرسی لرم، او آن زه مجبوره نه یم چې لیک لوست وکم، زه کولای شم چې په خپل وینا باندې، په خپلو خبرو باندې دغه معلومات ورڅخه وغواړم. او په دې کې دغه خبره مهمه ده چې دغه چوکاټونه جوړ شوي دي، دغه د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ هغه روان دی افغانانو ته او نور ولسونو ته، چې هغه یا ژبو ته دا پکار ده چې هغه دغسې مواد رامنځته کړي، په دغسې موادو رامنځته کولو کې، ډیټا په رامنځته کولو کې کومک وکړي، چې ماډلونه په وروزل شي، چې دغه ماډلونه به د مصنوعي ځیرکتیا او د مثال په توګه د پښتو ویونکو ترمنځ ترجمانی کوي. او دغه کار انتهایی ډیر مهم دی، په زیاته هغه ادارې چې د ژبو سره سروکار دي، هغه انسټیټیوټونه، هغه پوهنتونونه، هغوی باید په دې برخه کې خپل ځان ته پالیسۍ جوړ کړي. موږ تاسو پر خپل زوړ نصاب باندې له سره نظر وکړو، او د دې لپاره باید موږ دغسې کسان په دغه ادارو کې په کار وګمارو چې هغه دغه د ډیجیټلایزیشن په موضوع باندې پوهوي، یا حداقل دې ته چمتو وي چې په دې باندې ځان پوه کړي او د دغې موضوع اهمیت درک کړي.
د مصنوعي ځیرکتیا په چین کولو کې لسپکاوي او نفرت ډکې ژبې یا ناسمو معلوماتو مخه څنګه نیول کېدای شي؟
اوس زمانه کې چې دغه معلوماتو ته لاسرسی ډېر اسانه شوی دی، موږ تاسو ټولو د فیک نیوز سره، د درواغو خبرونو سره مخامخ یو، عکسونه، ویډیوګانې، متون او همداشان د پارونکي له نفرت څخه ډک دغه ټولو متون او دې ته ورته شان خپریږي، په هغه کې هم مصنوعي ځیرکتیا تر دې حده کومک کولای شي چې مصنوعي ځیرکتیا چې ده هغه دغه د طبیعي ژبې پروسیسنګ چې دی، یا نیچرل لینګویج پروسیسنګ، د دې لپاره ماډلونه شته. دا ژباړې د مثال په توګه یو ماډل دی، دغه سپیچ ټو ټیکسټ یا د وینا و متن ته اړول یې، دا هم یو ماډل دی. همداسې د سپکاوي پیژندونکي پروګرامونه یا ماډلونه شته، او څوک یې روزلای شي، څوک کولای شي چې بعضې پروګرامونه وروزي چې هغه سپکاوی وپیژني او راپګوته کړي. همداسې که یو له نفرت څخه له کرکې څخه ډکه ویناوي هغه پیدا کړي او د دې تر څنګ ان دغسې ماډلونه اوس هم شته چې هغه د وینا د لیکل شوي متن د ننه د لیکونکي یا د وینا کوونکي د طرز تفکر اټکل کولای سي، چې دا بیا ډیر ژور موضوعات دي چې دا برته پر دې دلالت کوي چې ولسونه او ژبې هغه باید له اوله سره څخه په دغه انقلاب کې باید هغه برخوال واوسیږي او هغه متکی نه واوسیږي پر نورو ولسونو باندې یا پر شرکتونو باندې. باید هر ولس په دې برخه کې، هر ژبه په دې برخه کې خپل متخصصین ولري، خپل مواد ولري او دغه موضوع پر وخت باندې در کړي او ورته کار وکړي.
شه اڅکزی صاحب ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، ډیر ګټور معلومات مو سره شریک کړل. تر بلې اونۍ پورې اوریدونکو او